د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د یو سات خبرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده د دې خبرونه چلوونکی همایون هیواد په څو شیبو کې سټډیو ته راځي خو له هغه مخکې په مکرې لنډو خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې او چاته له دې دروازې د اوښتو اجازه نه ورکوي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي څو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي ښاغلی مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړ ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په کچه یو تفاهم نوی رامنځته شوی د شیرخان بندر دروازه به بندوي د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ملي مصالحې عالی شورا د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی خو د بشري حقونو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې ده د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزاتو ته اجازه نه ورکوي چې بهر ته انتقال شي په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو د دې غونډې د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خامو موادو ته به په هیڅ صورت له هیواده د وتلو اجازه نه ورکول کیږي د اوکراین پاوز وای غواړي په ماریوپول ښار کې خپل روسي مرچل څخه ځواکونه تخلیه او د ښار روسي ځواکونه تور پریږدي اوکراینی ځواکونه د دې بندري ښار د فولادو په یو فابریکا کې لدی ډېر مدیر رئیس مقاومت کاوه او دای د روسي پر وړاندې د دې ښار وروستای مرچل بلل کېده د اوکراین د وسلوالو ځواکونه لوی درستیز نن په یو خبر پانه کې وویل ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ پرون د ازوفستال په نوم لدې کارخونه 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمیر ټپیان ول او پر اوکراین د روسي ارغل ته په پام سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د ټلوالې تخپل غوښتنلیک وړاندې کړي د دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلند هم ورته پریکړه کړې وه په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښيي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام پرون یاد میش پړه سما ل یو بل سره د سولیز ژوند نړیوال ورځوا نن په همدې پلمامک په دیاړه بحث کوو چې په افغانستان کې ځوانان څنګه ل یو بل سره سولیز ژوند کولای شي حتی که ترمنځ اختلافونه او توپیرونه هم وي که ځوانان ل یو بل سره په ټولنه کې سولیز ژوند نه لري عوامل څه دي په دیاړه بعد خبرونې ل میلمنو سره بحث وکړو په پیل کې ورزو لیکوال او دنیا عالم خغلی مولوی زبیر افغان ته افغان سره مخکې میادونه وکړه چې پرون یو بل سره د سولیز ژوند نړیوال ورځ وا ک په افغانستان کې وګورو ستاسو په نظر آیا ځوانان په ټولنه کې له یو بل سره سولیز ژوند لري ک نه لري عوامل است دي
تاسو او اوریدونکو ته لمړی سلامونه وړاندې کوم زما په نظر د نورې نړۍ په پرتله باندې زموږ په ټولنه کې ځوانان پر موضوعاتو باندې ژر غوسه کیږي او دې په ځای باندې چې سولې بحث وکړي که څه هم تر منځ د نظر اختلاف موجود وي او ار یو له خپلې زاویې پر هغه څه باندې وژغېږي چې دې په اړه باندې معلومات لري خو له بده مرغه موږ چې څونه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تعقیب کړي دي یا په ټلویزیونونو باندې یا مخامخ له خلکو سره کښېنستلي یو زموږ په ټولنه کې دا تشه موجوده ده چې خلک د نظری اختلاف د اخر و فزیکی برخورد سره رسیدي یو بل سره مرور کیږي په سولې د ډول باندې ژوند چې دا غدلته داسې کسان چې ترمنځ یې فکري اختلاف هم موجود دي او بیا د یو له بل سره د انډیوالۍ ژوند ولري، د ملګري ژوند ولري، سوله ییز ژوند ولري، دغه نمونې بیخي کمې دي. د دغه ډول بېلګې بیخي کمې دي، یعنې کم کسان ما لیدلي دي په ټولنه کې چې هغوی دې له فکري اختلاف سره خپله ملګري هم ساتلي او پاللي وي. زما په نظر باندې ګڼ عوامل چې د هغه درلودلی شي په خپل لپاره شخصیت کې هم او لاغه شخصیت څخه د باندې د محیط او چاپیریال کې هم عوامل چې لرسته. یو شی چې زموږ ټولنه نسبت و نورو ټولنو ته متفاوته ده، هغه دا دی چې زموږ په ټولنه کې تنوع چې د هغه د نورو ټولنو په نسبت کمه ده. مثلا د مذهبي اړخه که زه ورته وګورم، زموږ په ټولنه کې یوازې یو فکر دی چې هغه حنفي مذهب دی. دلته نور مذاهب چې دغه نسته خلک، یعنی دغه یو بل مانځي او بل طریقه چې هغه څلور مذاهب موږ حق بولو چې دا مذهب هم حق دی، دا هم حق دی. د نورو د مذهب د مانځه طریقه هم خطا مستنده معلومه کوي. څوک مثلا د شافعي د مذهب موافق لمونځ وکړي کې دا چې خلکو ته به خدای ښکارا چې د دې تر شا لمونځ نه جایز یا دغه سړی لمونځ نه دی سوی. نو زموږ سره په ټولنه کې یوازې شیعه مسلمانان اوسیږي او هغوی سره موږ دومره سره لري په ټولنه کې یو د بل فکر څخه، یو د بل اعمالو لیدلو څخه، یو د بل مراسمو څخه. چې زه تر اوسه پورې د شیعګانو د لمانځه طریقه ماته پر نه رامعلومې وي چې دی له سره څخه لمونځ شروع کوي تر پایه په څه ډول باندې کوي. کېدای زه ته زما هغه نه وي معلومه، ډېرو کمو کسانو ته به دغه شان چې دغه معلوم وي. نو زموږ په ټولنه کې د افکارو تنوع چې دا کمه ده او دغه شی خلک تنګ نظری ته هڅولي دي، دغه شی خلک دې ته هڅولي دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق وبولي او د دې مخالف چې دی هغه د باطل وو د بل وو د بل په ټافه باندې ونازوي. لدغه ځای ده چې الفاظ لږ سره سخت شي، خبره خفګان ته رسیږي، سوله ییز ژوند ختمیږي او حتی چې برخورته چې دا غره رسیږي. نو یو عامل د ټولنې زموږ دا دی چې دلته تنوع پکې کم ده. نو دغه د دې سبب سوی دی چې موږ د ځوانانو ترمنځ چې دغه خفګان رامنځته شي او د فکري اختلاف د درلودلو سره سره سوله ییز ژوند چې دغه ونه شي کولای. دویم ځاپه نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی. موږ سره د دې چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دغه ونه لرو، خو که معلومات ولرو، علم ولرو، نو پر مسائلو باندې د دې پر ځای چې غوسه شو او حتما یو قاطع دریځ ونیسو چې لاغه خو ودی خو چې دغه یو انچم نکیږي. نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه داسې الفاظ پرځن د یو موضوع په اړه باندې نه کاروي چې زه سل فیصده په دې باور یم چې دا موضوع ده ما دریځ چې دا حق دی، دا ستا دریځ، دا باطل دی. هغه الفاظ هم په داسې ډول کاروي چې جانبي مقابل چې دغه نه پاروي، هغه وایي زما د معلوماتو له مخې زه دغس یو نظر په دې اړه باندې لرم، زه چې څونه پوهېږم تر دغه اندازې پورې پوه سوی یم په دې موضوع باندې دغه رقم ده. دغه ته ورته جملې و عبارتونه کاروي چې نه جانب مقابل چې د هغه پاروي او نه داسې کوي چې دی دا خپل دریځ سره دانو نهایي بولي چې زه نو په دې اړه باندې هغه آخري نقطې ته رسېدلی یم، تر دې خوا څه هېڅ شی نشته. نو که موږ د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دغه راواخلو، نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکی برخورد ته نه رسیږي، خبره به خفقان ته نه رسیږي. ځوانان وو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دغه به د دې پر ځای چې یو بل سره په خفقان کې ژوند وکړي، هغه په سوله کې ژوند دغه کوي. نو دویم قدم کې زموږ د معلوماتو په لاده
مننه مخ کې به په دې اړه نور بحث هم کوو. نور میلمانه هم را سره دي په خبرونه کې، ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی. سایل صاحب، مخ کې افغان صاحب ځینې مسائل یاد کړل چې مثال ځینې مذهبي توپیرونه یا په لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای سره نږدې کې سره لري کړي دي، یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي. خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډیر مشترکات سره لري، هلته هم دوی د یو بل سیوری، دا ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي، په یو بل ښه نه لګیږي، یو بل ته بده خبره کوي. نو علت تاسو څه بولئ چې په یو کلي کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري، بیا هم په زړونو کې ډیر سره ترخه وي؟
بانس ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پر تلا د فکر کوم چې سولیز ژوند نور هم له کړاوونو سره مخامخ شوی ده. د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې له بده مرغه افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده، او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغې جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټولې قربانیان یو، د دې له امله زموږ په رګ رګ کې د تاوتریخوالي، د خشونت، د ضد، د خفګان او حتی د هغو ځورولو سې زموږ له کاره غورځولي یو، زموږ له پرمختګه غورځولي یو، او په ناحقو مسایلو یې مخامخ کړي یو، دا زموږ په رګونو کې ځغلي. د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره له دې چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم وي، حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زموږ سره زموږ په وجود کې هغه غلط شوی ده، هغه تربجنیت دی چې زما او زما ته نږدې خلک او دوستان فکر کوي چې زه خو د دوی د کورنۍ برخه یم یا زه د دوی د ټولنې برخه یم، که چیرته زه په یو داسې مهمې مسلې باندې غواړم خبره وکړم چې هغه کې زما فکري استقلالیت نغښتی وي، په هغه کې زما هغه خپله اقتصادیت رانغاړل شوی وي، نو د دغو لاملونو له مخې نه زه فکر کوم چې خلک ما سره کینه کوي، یا زما هغه چارچاپېر دوستان حتی ورته وایم ملګري ورته وایم، یعنی اوس زموږ په وجود کې دا په که ووایم چې داسې اغل شوی ده چې لرې کول یې یا مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، خو په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسایلو ته وګورو، او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي، دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجنیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي. زه فکر کوم چې که کله هم موږ په خپله د خپلو ستونزو حل لارې په اسانه پیدا کړو، نو په ډېر اسانۍ سره به وکولی شو چې د سولې ژوند لپاره یوه ښه لاره برابره شي، او هر څوک به مسؤول شي. مسؤول په دې معنی چې دوی به هغو تاوتریخوالو چې دوی قربانیان دي یا دوی په وړاندې پېښېږي له دې څخه به مخنیوی وشي، او دوی به په ښه توګه وکولی شي چې له خلکو سره همغږي ولري، دوستانو سره خپلوي به وپالي او محققت به وشي.
مننه سایل صاحب. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر هم په بحث کې را سره دی. خمر صاحب، له تاسې هم پوښتو، مخکې سایل صاحب د تربګینت یادونه وکړه، په دې کلیوالو سیمو کې د تربګینت یا تربینت خبرې ډېرې کېږي، دغه مسایل که څه هم مشران تر ډېره پالي، خو اوس ګورو چې ځوانان یا حتی دغه ماشومان دا کیسې پالي، یو چا ته سلام نه کوي، مثال ښه خبره نه کوي، یعنی هغه ژوند چې په دوی چې دوی په کوم ماحول کې لري هغه یو سولهیز ژوند نه دی، هغه یو له کرکې له وقدو ډک ژوند دی، او دغه وقتې کېدای شي سبا په شخړه یا په نورو بدو فزیکي عملونو بدلې سي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هم سره له چې اوس ښوونځي شته دي، پوهنتونونو ته ځوانان ځي، بیا هم خلک په زړونو کې د یو بل سره تربینت پالي کې نه پالي، علت یې تاسو څه بولئ؟
زه که یوه مترزه ستا په سخنه کې ووایم، دا وي چې موږ یعنی چورلټ نفي کولی هم نه شو چې په کلیوالو سیمو کې په کورونو کې نو بیخي منفي چلندونه دي یا بیخي ناوړه چلند دی، ناوړه الفاظ کاروي، خو رښتیا هم یوه لوړه لوړه فیصدي خلک او ځوانان دغسې دي چې نه یې الفاظ د انساني باندې فرض چال چلند او ناسته ولاړه او له خلکو سره رویه یې
فکر کوم د نت ستونزې دي، خو په هر صورت خمر صاحب تاسو ته وروسته بېرته راګرځو، فکر کوم د نیټ مسله ده. ستاسو غږ مو په سم ډول نه اورو، غږ مو پرې پرې کیږي، خو په هر صورت وروسته به هڅه وکړو چې دغه پوښتنه وروسته بیرته تکرار کړو او تاسو څخه ځواب واورو تر هغه پورې چې دا لیکه سمیږي. ورزو اغلې فریدې حفیظ ته، اغلې فریده حفیظ خپله محصله ده، له دې به وپوښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې نجونې څومره د یو بل سره سوله ییز ژوند لري؟ یعنی راځي یو پرتله هم مخ کې یادونه وشوه چې ځوانان په ډېرو مواردو کې کېدی شي هغه سوله ییز ژوند د یو بل سره ونه لري. خو د نجونو په اړه به واورو چې اغلې فریده حفیظ څه وایي. مهرباني.
مجموع فکری اختلاف ہے سره بحث او د معلوماتو کمښت ته یو بل نه منل او د فکري اختلاف دغه سیمه د افغانستان کې ځوانانو ته څو د نجونو په منځ کې کوم دغه مسلې روانې دي. لیکن د دغه مسلو د حل لارې لپاره یا د حل لپاره موږ روپ ته هیڅ هم نه کړي. موږ دا کړي د ژوند ژوند په یو منځ کې کېږي او هغه د بل په فکر کې دغه څنګه یو بل تر ټولو لوی خان د دې ژوند په اړه په وړاندې هم دغه دی او سره دې ته څنګه چې یو مذهبی ڈبل باندھ ایون ہم دغه سے دی یو بل نه مګی. لیکن دی یو بل د منو لپاره من مستوی نه دوانی دی چاته هغه خپل فکر په یو بل باندې و منو، هغه خپل نظر په یو پر متقابل کې باندې و منو، هغه خپل نظر د تاسو جوړت د و باندې شو کولای سرګن کو دا هغه مسلې چې مطلب مخکې چې من منو یو کې ځوانانو په مخ کې ما الان د ما څه نه دی دی دا مشکل نه ما د ځوانانو په مخ کې کوم دی چې د عموما په باندې د قانوني نسل کې دا مشکل دی 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 خو لیکن تاسو څنګه غواړئ چې د حل لپاره هیڅ ډول ګام نه پورته شوی دا چې لګومره روان دي چې لګومره پیدا کیږي دا هم هغه د تبرکت کوي یا هغه د فکر اختلاف سره دی یو بل نه منل متقابل احترام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته ګڼل دي.
ډیره زتمنه خوشاله اوسې. لیکوال عبدالهادي مجرو هم را سره په خبرونه کې دی. مجرو صاحب، کتا سره ته وای چې عوامل تاسو څه بولی مخ کې ملمنو زینو عوامل ته اشاره وکړه، لدی او را خو نور کوم مسائل سبب شوی دی چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هیوا صاحب، لمړی تاسو ټول اوریدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه ونه کې هیلو وړاندې کوم. وجوهات یې عاملونه بیخي ډیر دي زموږ په ټولنه کې. پر ډیرو چې موږ بحث کوو بیخي دا د فکر کوم د خپرونې تر لمنې پراخیږي ډیریږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغیز کړی دی، هغه بې سوادي ده. بې سوادي چې څو مهم اغیزې به موږ دلته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بلکې په ډول موږ چې بې سواده سو موږ د حقوق نه پیژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالي حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پیژنو، د ملګرتیا حقوق نه پیژنو، د مشر کشر د پلار مور ورور د هیچا حقوق نه پیژنو چې کله موږ بې سواده سو. دوهم اغیز پر ټولنه باندې د بیسوادۍ پر خلکو باندې د بیسوادۍ دغه دی لکه یو لحظه مخکې چې افغان صاحب یادونه وکړل په بیسوادۍ کې موږ یو لوی بل مشکل پر موږ چې اغیز کوي هغه دا دی چې موږ یو بین المذاهب مطالعه یا بین المذاهب زده کړه نه لرو چې موږ په مذهبونو کې څنګه موږ ټولنه مذهبي ټولنه ده. زموږ په ژوند کې 100% د مذهب اغیز شته، نو موږ مذهبونه نه دي مطالعه کړي، مذهبونه نه دي کتلي چې موږ په مذهبو کې د ښه ژوند، آرام ژوند او سولې ژوند تیرولو لپاره کومې کومې لارښوونې لرو. دا یې دوهم اغیز دی. بیا راځم دریم لامل ته، د بې سوادۍ د لامل څخه راتېرېږو، دریم دوهم لامل ته راځم. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کې د بلکې په ډول نکلونه، داستانونه، په حجرو، په بنډارونه، په دې کې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپینږرو د اړخه، د سپینسرو له اړخه دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بیلګې په ډول تور دا او جنگ دی او دا سیده ستان دی او سینا کل دی لس مړي او شل مړي او جنگونه او هغه دا شغلې دي ش ژوند کول ولا یو یو سولیز ژوند تیرول ولا هغه هیڅ نستایل کیږي نه منل کیږي نه ټولنې ته د یو اتل په څیر پیژندل کیږي دریم لامل چې موږ په ټولنه کې لرو هغه بے باوری د پردان باندې چې موږ پردان باور نه لرو د دې په څیر ایزیپیټیشن دی موږ پردان باندې باور نه لرو موږ دا باور نه لرو چې موږ یو ښه ژوند تیرولای شو موږ په دې فکر یو چې موږ که موږ خوشاله تو کو موږ تاسو تر خالي وکړو موږ د یو څوک ظاهر کو نو بیا موږ کامیاب ژوند کولای شو کنه نو بیا موږ هیڅ کامیاب ژوند نه شو کولای نو دریم لامل د پردان نه باور دی څلرم لامل په کلو او مسجدو کې د مخور او ملا امامانو او نور خاصه خط او تریخواله تر بلون کې ویناګانې دي او څلرم پنځم لامل په ټولنیز ژوند کې د ځوانانو به واقع کول او د هغو خبرې کړه او باور نه ګڼل دي چې لکه حضورو کې په مجلسو کې په کورو کې په ناس کې کوي ځوان یو ځوان یا ځوان یو خبره یا خپل نظر څرګندول غواړي مشران د اړخه حاضر تل کیږي رد کیږي چې ته چې موږ ناس ته باید څه ونه کې ته باید ونه ځېږي ته باید خبرې ونه کې د هغه بې واک کول هغه بې باور کول هغه پر ځان باندې د باور بایلل یو بل لامل دی چې موږ تاوتریخوالی او خشونت را بلی دریم څلرم یا پنځم لامل جنگ دی جنگ دی لکه څل سب چې د ونو کړ جنگ د جنگ فزیکی زیان دومره یا فزیکی زیان دونه توان فزیکی توانونه دونه نه لري لکه څنګه چې رواني توانونه لري د انسان پر روان د انسان پر ټولنیز ژوندانه اغیز کوي مثال لکه موږ چې څونه فزیکی توان یان څه وی څونه فزیکی زیان مون څه وی او موږ وطن نړیوالې دي موږ کلیو کورونه نړیوالې دي دا ونه لاس چاند زموږ ذهنونه خراب شوی دي زموږ ټولنیز ژوند ویجاستوي دي زموږ ټولنیز اساسونه زموږ ټولنیز بنیادونه زموږ د ټولنیز ژوند تیرول هم ورسره وران شوی دي ورسره نړیوالې دي یو بل لامل چې مخکمه یادونه وکړه چې هغه بیا درته دلته په عمومي لابلو کې مرضی او بین المذاهب نه معلومات موږ چې مذهبونه مطالعه نو کو د اسلام په زموږ خپل سپېڅلې دین دی دا هغه څخه واخفته چې موږ نور مذهبونه مطالعه نو کو پاتمو ټولنیز ژوند مطالعه نو کو موږ د پاره به ډیره ګرانو چې موږ یو ښه ژوند یو سولیز ژوند یو د ځوانانو د سپېژرو د شذو د
مجرور صاحب تاسو البته ډیرو عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال چې دوی بیا ورسته هم دغه وقدو د سړول لپاره سولیز ژوند نه خوخی بلکې همیشه دا خوخوي چې یو بل ته تند خبر وکي تند چلند وکي یا همغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کیږي چې هغوی مثال تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتی بولی حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي ښه چلند کوي حوصله کوي نو دغه پاړه حتی منفی برداشت وي په کور کې هلدا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي افغان صاحب کچیری ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغه چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي نتیجه به څه وي یعنی فکر کوي چې دا ځوانان به ګټه وکړي لکه څنګه چې دوی فکر کوي کنه د تاوان خواته روان دي
یو تر دا د پښتنې تر جواب مخکې لا یو بل عمل ته اشاره وکوم چې هغه موږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی موږ په ټولنه کې دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابین دغسې د د نور دی ورونو سره د ورونو تر ما باندې د مور او د پلار تر ما باندې خو ته کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډیر وخت یو ځای سره ووسی انو بیا د دې اقتصادي وضعیت هم کمزورې دی او علمي سویه خو یې مور بیان کړل چې له موږ دلته کم دی د معلوماتو خلا هم د تنوع هم په ژوند کې نشته نو هغه په یو ګډ کور کې سره ووسی او کله چې په ګډ کور کې سره په دغه شرایطو کې ووسی نو هغه بیا حتما دورې کله فزیکی شخړې رامنځته کیږي کله دعوه او جنجال رامنځته کیږي د خولې تر ده ده نو کله کله بیا د مشران سره خفه کیږي یا که ښځې یا که نارینه وي کله ښځې او نارینه سره خفه وي دا د کوچنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا کوچنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې د هغه ګرځي نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو سم سولیز چاپیریال کې نه رالو یو دغه خوشونت او دغه زور سیاستي او دغه شان موږ د یو خصلت موږ دی چې بیا موږ پر نو ژوند باندې بد اخیست کیږي دا زموږ نتیجه ته نو نتیجه خو موږ سې ټولنه د تیمور ته نو سې په وړاندې ده ځوانان یو بل سره ما خبرو باندې خفای او غصای اسکندل او خپل څه بد ویل دي کوم سې د ټولنې د رسنې یو ګورو ته یو واجب شه دغه یو مثال مست راکړي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر چا نیوکه ور باندې کړي چې دغه پلانې سیاستوال د پلانې کاش چې مثلا په چیرې رهبری کې یو وسو چې دا غلا چې کړي د لاس راز اسکندل ورته کوي نو دې پر ځای چې اسکندل وسو کوي دې پر ځای چې بده خبرو توقع دی یو ملګری ورې شناخته سړي خو بده کې نو ولې ناراضو قسم ډول باندې خبره نه کوي چې و دغه مثلا غلطی ده دغه بیا شیګنه و دغه بدګنه ده دغه شیګنه ده مرده دې پر ځای باندې چې زما پر شخصیت باندې زما پر هغه خاص شخصیت زما د فارغه یو ایدیالي پر هغه باندې په هیڅ صورت یو نیوکه چې دا غنه منم او تاسو یو انسان په ټولنه کې په ټول ژوند وجود نشي پیدا کولای چې هغه د تر نیوکه لوري نیوکه حتمی پر انسان باندې کېدلای شي نو دا خو ان بیان دي چې الله تبارک وتعالى د دې د قسمت سما خسته دا خو ان بیا ورالانه ټول انسانان د دې ولد چې باید نیوکه ور باندې وسی نو زموږ نتیجه ده دغه شاله باز موږ غوند ټولنه یي چې هغه به خفقان به پکشي سولې ژوند باندې پکشي تنوع باندې پکشي معلومات په خلا کې به ووسو سم خبر کوي چې کاوله د جی ویری نسی کولای چې خلک ور باندې راغورځي ساتي ور باندې لګي خلک ور سره خفکیږي ما په خپل ژوند کې ډیر شان تجربه کړی دي نو ما دا سم دینو مسائل او چې په شریعت لحاظ باندې موږ راغو باندې خپل دلایل ورته درلودل وړاندې کړی مو دي له پډیر سولیز توګه باندې بیا په مجلس کې وړاندې کړی دي عملی کله ور باندې کړی ده مطلب دا چې مونږ کړی چې یاده بل د تقابل د فاره یا د چا د نظر دره د ورو د فاره صرف خپل معلومات د وړاندې کول د فاره خو نتیجې دا څه ویل چې په ټولنه کې ځینو خلک ورور د چیشټاپی لګولې دي د چیشټاپی لګولې دي یعنی ستا په خله کې هغه خبره نه درې لکه چې هغه د ټولنې له دغه حاکم ذهنیت سره یو څه توپیر چې دا غوړي نو نتیجه به دغه شی راځي چې موږ په معلوماتو په خلا کې هم وسو د شخړو ته به هم سر رسیدو خفقان ته به هم سر رسیدو تنوع به هم په ژوند کې نه وي ځینې مسائل تر وسه پوری هم داسې د حقیقت څخه د حقیقت باندې پردې پرتې دي او دا د حاکم ذهنیت اجازه او خلکو ته نه ورکوي چې څوک په خبر هم دي په حقیقت باندې پوهیږي هم او زموږ دغه د زمانه وو د ټولنې د اوسنۍ حالت هم دا نه برداشت کیږي دا مسائل نور دغه سپاتې شي مګر لدې وجه دا مسلک هغه متخصص کسان سپیشلیست کسان یې خلنه سي ورولای چې په ټولنه کې شخصیت بدنامي وي نو نتیجه خو په دغه مسائل او کډغه چې روان او تخت زموږ سیدا وسنه هیڅ کوم وضعیت کې کوم څه متولنه ده ترى حالات نتیجه ده او ترى په دغه نتیجه باندې خو فکر نه کوون چې اعلان المنو کې کوم څه راځي یا چې تاسو هم صبر راځي یا چې اوریدونکو کې نو یو څه دي خلک چې دا راځي ترى نتیجه ده
مننه افغان صاحب سایل صاحب مخکې دا ونه وشو چې مثال د ناپوهۍ لوجه خلک زی مثال جګړې لوري ته توتريخوالي کوي او هغه سولې ژوند چې موږ غواړو موږ هیله لرو هغه په ټولنه کې نه وي ځوانان لري خو دسی هم شوی دي موږ خپل په دې راپورونه جوړ کړي خبرونه هم په دې جوړې کړي چې په خوانځیو کې د خوانځیو په لارو کې خپل د خوانځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال د غزدکون کې او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی الته یو علمی کار وکي او فرهنګي کار وکي او خدمت وکي، بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي، یعنی هغه حتی د اکیډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کی هغه غل سولېس حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې، ولې زموږ په پوهنتونونو کې، زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سولېس ژوند ته کار وکړي له یو بل سره ښه وچلېږي برعکسي تاوتریخوالی کوي؟
هی واسه ډیره مهم مسله ده. متاسفانه سي په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو کې دغه مسله ډیره جدي ده. په تیرو وروستیو کلونو کې خو لا پسې جدي شوې ده. هر چا غوښتل چې داسې یو چا پلوی سي چې هغوی په قدرت کې وي یا ګټې ورسره شریکې وي. دا خو واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپلو موخو لپاره، تر څو دوی هغه خپلې دیني عقدې چې لري هغه سړی کړي او خپلو موخو ته پرې ورسیږي، او یا هم هلته نفوذ ترلاسه کړي که په پوهنتونونو کې دی که په مکتبونو کې. ولې زه خوشبختانه دا وایم چې په تېر دومره ژوند کې مونږ کړی ده د هېڅ دغسې ډلې د هېڅ دغسې ګروپ پلوي مو نه ده کړې، بلکې زه یو ښه مثال داسې درته وایم چې موږ محصلان وو، ما حتی د دغسې یوې ډلې په کلکه مخالفت کړی چې دوی فکر په دین باندې په اصطلاح څرخېده، کوشش یې کاوه چې د دین په نوم باندې د دین دفاع په نوم باندې یو داسې ډله واوسي چې هغوی په پوهنتون کې فعالیت ولري. ولې ما یې په کلکه مخالفت کړی، او مخالفت له امله یې زه تاسو باور وکړئ چې غواړم په همدې خپرونه کې زه په دې باندې اعتراف وکړم چې زه دوی 50% کافر ګڼلم. نو زه متاسف نه وم هغه وخت چې ولې زه له دغسې تقابل سره مخیم، ځکه زه په دې پوهېدم چې افغانستان کې له کلونو راهیسې دغسې تفارقې او دغسې ننګولونه مراتېدل یا اوس هم مراتېږي، تر څو دوی دغلته په دې سیمه کې یا په دې هېواد کې دوی قدرت ته ورسیږي. د دې آباد ډېر پراخ دي، له مکتبونو رانیولې تر پوهنتونونو او حتی په اصطلاح لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو پورې دغه مرحلې تسلسل موندلی ده. خو زه یو شي باندې غواړم بحث وکړم، هغه دا دی چې هغوی چې ځان فکر کوي چې د دې هېواد اصلي مالکین دي یا په اصطلاح یو ښه انسانان یا غواړي چې دوی په لاس دوی په فکر باندې دا ټولنه بدلون ومومي، نو زما به یو غوښتنه دای چې راځي د انسانیت لپاره، د دې هېواد لپاره او ژوند ښه کولو لپاره، تر ټولو مهم مسله دا ده چې د خپل ژوند لپاره مونږ هغه مردود ایډیالوژي یا هغه مردود فکر چې مونږ یې ورځ تر بلې له ناکامۍ سره مخ کړي وو، یو مدو کېږي نه، ورځ مخ کېږي نه، او شپه مو په بغار وو، چغو په خفګان باندې تیریږي. قاضي چې دې حالت ته په دغسې ډول باندې نه ووایو چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل له دغو فکرونو نه را بچ کړو چې مونږ ورسره مخامخ یو. بله مهم مسله دلته دا ده چې دغه ډلې مونږ دا غسی حالت سره مخامخ کی، په دې خاطر زه فکر کوم چې مونږ په تورو تیارو کې وساتل شي وساتي. ولکې چې د یو مدرسې مشر ته یو چا ویلی وو، مولوی صاحب دازي چې یو فتوا صادره کو چې قران کریم له لوستلو سره ترجمه هم فرض ده، یعنی فرضان یو ګمو دا فتوا صادره کو شهر کس مکلف کو چې مدرسې ته څوک راځي قران ته نازلات ولې خو ترجمه باید ورسره فرض دي. نو هغه په دې فکر کاوه ورته ویلی وو که چیرې دا کار وکړو خو دوی خو بیا په قرآن پوهېږي که نه، بیا خو زموږ دا تجارت نه کېږي. یعنې دلته دوی بعض دا وسي که دوی مونږ ته قرآن نه ژباړه یا مونږ ته په ترجمې ته نه پرېښودو، نو په دې خاطر چې سم پوه نه شو، که چیرې سم پوه شو بیا د دوی دا نامردود ایدیالوژي نه محدودې ترجمې او نامردود فکرونه بیا مونږ په اسانو نه مونږي. نو په دې خاطر زه غواړم داسې راټوله کړم چې اوس وخت ته هم مونږ د همدغسې یو څه قرباني یو، یعنی دا اوس وخت کې هم داسې نه ده چې مونږ له دغسې حالت نه تېر شوي یو. راځئ چې زه په دا خپلو ملګرو باندې دلته په هغو خلکو باندې چې واقعا غواړي چې بدلون راشي، د دې لپاره چې خپل ژوند یې ښه شي، نو یو داسې فکر رایج کړو چې هغه له خپلې کورنۍ راواخلو، له خپلو ماشومانو راواخلو، دوی ته د داسې یو تسلیت، د داسې یو فکر څښتنان کړو چې هغوی په واقعیت کې دوی فکري ثبات ولري، واقعیت کې دوی د یو انسان په توګه راڅرګندي او هغه بددنیان یې هغه په اصطلاح کوم شی چې د دوی د ژوند یا زموږ د ټولو د ژوند د په اصطلاح د ناسم چلندونو سبب شوی
دا هغه مخنیوي وشي او موږ پر هغه سره وکولای شو یو بل سره اړیکه ونیسو.
مننه مننه سایل صاحب، خوشاله اوسئ. البته وروسته به په حلارو هم وغږیږو، خو له هغه مخکې اغلې حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کومو مسایلو ځوانان سره لرې کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایډیالوژي دي که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي، یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی. دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې د یو بل سره سوله ییز ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلې دي، ما تا پسې داسې ویلې دي، او دغسې کیسې او تورې سپینې دي چې په اکثرو کورونو کې خلاص یا په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایي چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
بله باید ووایم چې زموږ په جامعه کې یو ډېر څه مشهور دي که نه په همدې ښځینه په همدې تا ویلو ما ویلو ګورئ که موږ چې وګورو په افغانستان تاریخ ته وګورو، ښځې له ډېره اړخه له کوچنیوالي څخه له ډېرو مسایلو لرې پاتې شوې دي. هغوی ته دا نه ده چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوې دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي. یعنې هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو، څنګه باید هغه څه چې موږ یو ښه ژوند یو سوله ییز ژوند ته هڅوي یا یو سوله ییز ژوند موږ ته راپه برخه کوي، موږ د هغه لاسته راوړو. پرته مثال که یو نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده کوي، نو هغه څه پوهېدلی شي چې هغه مطلب د هغه د خپل کم د هغه بلوغ تر سخې پورې نه وي رسېدلی، د هغې خپل د عقل کمښت هم دا وي چې هغه خپل ژوند هلته تریخوي، د چا خبر پر ځان باندې نه شي تحمل کولی، په مقابل کې صبر نه شي کولی، متقابل احترام نه شي ساتلی. دغه ټول هغه علایم دي چې وروسته بیا د دې نجلۍ ژوند هلته په پردي کور کې تریخېږي. یا که ووایم که چېرې یو نجلۍ له تعلیم څخه لرې پاتې شي، دغه بې سوادي په خپله د جهالت پر لور منډې وهل دي، یا د جهالت پر لور وردانګل دي، دغه مسله هم بېرته داسې کېږي چې کېږي چې مطلب نه شي کولی چې یوه نجلۍ خپل ژوند ولري، یا په خپل کور کې هلته په خپل د پلار په کور کې کوي فکري اختلافات وي له کور سره، له ورونو سره، له پلار سره، له کور سره، دوی سره نه راجوړېږي په یوه فامیل کې. بیا چې کله یوه نجلۍ ودېږي بل فامیل ته ځي، یو بل کورنۍ کې وي، هلته کورنۍ تشکیل دي، هلته مسؤلیتونه پر غاړه اخلي، یو نیکه شي، یو مور شي، یو ورور شي، یو پیندار شي، نو دا مسؤلیتونه بیا لپاره ډېر دشوار دي. نشي کولی چې دغه مسؤلیت څخه ځان وباسي. بیا څه د هغه پوهاوي کمی هم ده، موږ ډېر دغه مسئلې شاید اوس په ښارونو کې حل شوي دي، خو لیکن په افغانستان ډېرو پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې دا مسئلې اوس پورې شته دي. د دوی دغه مسئلې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده، ورسره هغوی د عامه پوهاوي کې نوم څه شته نه. چې یو مور بېسواد وي، هغې تاوتریخوالی سمه وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي لیدلی، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی، هغه به ښه و بد لور ته څنګه ووایي. ډېری داسې میندې هم دي چې هغه په خپله جدي د خپل د لور په ژوند کې مداخله کوي، هغه دې ته هڅوي چې چا درته یو ویلي ته ورته دوه ووایه، دا به خپل یو سوله ییز ژوند ګډوډوي. نو دا بېرته مطلب بېرته کوم لاین چې مخکې ذکر شو، بېرته هغې سره برخورد کوي. نه شي کولی چې یوه مېرمنه په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې دي، هغه د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي، هغه دې په خپل ژوند کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره سوله ییز ژوند کوي، سوله ییز ژوند لپاره د نورو وهڅوي. د عامه پوهاوی کمی په افغانستان کې په هره برخه کې کمی ډېره ده، خو په دغه برخه کې چې مثلا د دنیا یو سوله ییز ژوند لپاره، د یو ښه ژوند لپاره، که چېرې تاسو یو مثال ووایم، که چېرې یوه ښځه د کوم موسسې د پاڼ څخه ځي او نورو ښځو ته د ګډ ژوند یا د سوله ییز ژوند په اړه خبرې کوي، نو شاید هغوی ورته ورو خاندي چې دا څه وایي، زه به څنګه د چا خبرو پر ځان منم، زه به څنګه د خواښې خبرې په ډېر په دې شکل باندې پر ځان منم. لیکن دا په خپله د دې پورې دا په خپله دې سره ټکر کوي که نه، چې څومره هغوی نه شي کولی چې مطلب خبرې پر ځان ومني. دا تر ټولو لویه جوابه ته څومره ده په مېرمنو کې چې دغه څه څومره فکر کوم، شاید په افغانستان کې په پایتخت په دې ځایونو کې تر ډېره حل وي، لیکن په کلیو بانډو کې تر ډېره دا مشکلات شته. حتی تر دې پورې چې بیا د خاوند پر څخه ښځه وهل ټکول وخوري، حتی تر ډېرې کورنۍ تاوتریخوالی به رامنځته کېږي، تر دې چې هغه مېرمنه یا خپله په اخره کې ځان ووژني، یا د خاوند پر څخه وجب کېږي، یا تر پرېښودل کېږي. نو دا مسلې دې چې وروسته وروسته بیا د ښځې ژوند تر دې څنګ چې تریخوي، د هغې د مرګ سبب هم کېږي، د هغې د نور ورته نور ستونزې سبب هم کېږي.
مننه اغلی حفیظ د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو. یوه مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کیږي، د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کیږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي، دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل یې سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او باید ته وایي جنگ په خپله یوه لویه مسله ده، په جنګونو مسلې نه هواریږي. یعنی که یوه ستونزه رامنځته کیږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغسې څه وکړي، باید دا سوچ و فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي. یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي. نو مجرور صاحب، ستاسې په نظر کله چې یو ځوان له دغسې یو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي، دی فزیکي خشنتوب ته هڅوي، نو یا احساسات کیږي، په دغسې وخت کې دی څنګه کولای شي چې مثال راشي یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی، جګړې ته نه وي تللی؟
مننه یو صاحب، داسې دي چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بیرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بې سوادي وه، بیرته خبره راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای سو، څه ډول زغم کولای سو، څه رقم د یو چا سره پرمختګ یا د یو چا سره مخامخ کېدل کولای سو. نو زده کړې موږ ته دا شی راشي، تر ټولو لومړی شرط چې سوله ییز ژوند لپاره، یا د یو داسې لکه تا چې پوښتنه وکړل چې څنګه یو څوک کولای شي، یعنې ستا د پوښتنې لنډیز یا خلاصه یا تشریح دا ده چې څنګه یو سړی کولای شي زغم ولري. نو زغم موږ ته دغه زده کړې راکوي، زغم چې موږ وکړلی شو زده کړې ولرو. موږ زده کړې لکه داسې نه، زه به یو خبر لږ روښانه کړم، دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو د ورځو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روانې دي، دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي، ذهن ته یو فکر یو تمدن ورپېچکاري کړل شي. هغه موږ کول لومړی قدم کې موږ زده کړې کولای شي، دوهم د مشرانو له اړخه هغه اولادونه ستایل، یا د ټولنې له اړخه، یا د کورنۍ، یا د کلي و کوڅې و محلې له اړخه هغه خلق ستایل څوک چې سوله ییز ژوند لپاره هڅې کوي، یا یو اندازه په هڅو بریالی شوی. دویم د کورنۍ او دریم د کورنۍ او ښوونکو له اړخه ماشومانو ته پر ځان باور ور پیدا کول، یعنی که یو سړی ښه ژوند سوله ییز ژوند کول غواړي او کوي، نو بیا هغه ته باور ورکړل شي چې دا ستا کړې لاره، دا ستا نیولې لاره، بیخي ښه لاره ده، باید موږ وستایو، موږ تاسې ته نور اهمیت درکړو، نور پر مخ بوزو. نو بیا هغه هم ستایل کېږي، او هغه نور ځوانان، نور هیوادوال و دغې ښې لارې ته، یا د سوله ییز ژوند لارې ته را دعوت کوي، را بولي. څلورم لامل د ملا امامانو له اړخه په مسجدانو، په کلیو محلو کې سوله ییز ژوند ته د ملت یا د ځوانانو را بلل دي. متاسفانه، بدبختانه به زه ووایم چې دا کار په لوی لاس نه کیږي. خدای دې وکړي چې زما سره خلک متفق یي یا نه یي پر صورت، خو دا په لوی لاس د دې اړخه څخه، د دې ډلې د خص په دې ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ پر ټولنه باندې حاکم ډله ده، مذهب حاکم دی زموږ په ژوند کې، واک لري، قدرت لري. نو که د هغو د اړخه دا راوبلل شي، ښه سوله ییز ژوند ته، ښه آرام ژوند ته، او هغه آرام ژوند کول والا وستایل سي، دا به هم یو مهم حل وي. نور لاملونه هم د حل
مجرور صاحب، خوشاله سید رمن مجرو صاحب. افغان صاحب معمولا له هر چا یو غلطی کیږي یو نیمګړتیا وی، مثال ارڅو چیکار کوي یو تیروتنم تر کېدل شي، خو ډیر وخت د تیروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډیر ستوغ وی، هغه نقد چې کیږي ډیر ستوغ وی، یعنی د سی په نرمه ژبه په ښه ډول یو څوک نه متوجه کیږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزا ده کده د سکه خرازي د خپل هم یو ډول ځوانان بیاي مثال چې بد چلند وکي ناسم خبري وکي او په خړ ډول بیا ورسته نشي غږی د لیدو هم کوم مثال بل څوک ویني چې یو تیر وطنه کوي د دوی له نظر نو دوی هم ډیر ستوخ چلند کوي او په ناسمه ژبه ورسره غږیږي، نو ستاسو په نظر څنګه کېدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کې چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي؟
زما په نظر خو د پخوا او د اوس په پرتله یو څه توپیر راغلی دی، نو د وجه دا ده چې دا رسنۍ هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی، لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسې بحثونه چې دا پر رسنیو باندې ټلویزیون باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کیږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دا هغه لري نسبتا د پخوا او د اوس فرق ستا په دې کې. خو به داسې و چې په ښار کې یو فرزن په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوي، یو مثال، نو دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته وویل چې سترګې نه لرې او ړوند یې او لیونی یې، چرته څکولې دي، نشه یې، داسې یو بله خبره به یې کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین داسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په ښارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی دې ولویږي یا په ناپامي کې به یو شی باندې ووهل شي، نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي هغه دا د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی، ځکه هغه سړی چې یو خطا درې شوی دی د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې پر خپله خطا باندې ودرېږي دستي معذورت غواړي او جانب مقابل چې دا هغه تر دې هم نرمښت چې دا هغه شوي، نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث په وایم په دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې د هغه دستي وکړي د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان او غصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وعظونه ویسطونه چې د هغه زموږ په مساجدو او زموږ په مدرسو او په پوهنتونو او په دې کې وایي ودا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چاته ورولویږه ګریوانې تیرې که په وینو یې ولړه خپه یې که، بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړې. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې ته له دښمن سره دې د دوی د بد چلند په مقابل کې د بدګڼو په مقابل کې ښېګڼې کوه، دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست په دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوئ. نو زه ځینې عوامل چې په هغه داسې لنډ ذکر کوم چې هغه کېدای شي په ټولنه کې د منفي عکس العمل پر ځای باندې خلک مثبت عکس العمل ته وهڅوي. یو شی چې زموږ په ټولنه کې د علم کمی دی، نو علمي وده له موږ سره دغه کوي، کومک کوي په دې کې چې موږ د توند نقد پر ځای باندې د بد عکس العمل پر ځای باندې داسې عکس العمل وښیو چې نه هغه سړي ته تاوان ورسېږي، نه هغه سړی خفه کړو او هغه شی چې د هغه هم اصلاح شي د بدې پر خوا باندې ښه خواته راشي. بل دا دی چې په ټولنه کې باید تنوع ومنل شي د افکارو رنګارنګي چې دا ټولنه وترسي او تکامل ته چې دغه بیایي. نو که یو مثال یې زه فرضاً درکړم، په تېره دوره د طالبانو کې ټلویزیون و، عکسونه و، دا شانتې و، دا نه و، مګر طالبانو دغه تنوع چې د هغه په دا ټولنه کې اوس ومنله د افکارو ته اجازه ورکړه چې ټلویزیون و، عکسونه و، دغو شیانو ته دا د اوس اجازه شته. نو دا سوکه سوکه باید دا مخ ته پسې ولاړه شي. دا خبره ځان حتمي پر حق باندې نه بدل چې زه کومه خبر کوم دا نو صرف صدا حق ده که هر څوک مخالفت کوي دا نو د حق مخالفت باید کوي. دا نو زه چې کوم واقعیت وینم دا دغه واقعیت ما زه چې څونه پوهېږم زما په نظر دغه واقعیت دی. د دې کېدای شي زه پدینو بودلو پدینو شان باندې د تی نه يم خبر زبی له یو ان خورت ناسمی او بل فلای کیدای شي د بل ان خورت ناسمی او دا بیا چې کبر خرد وو غسی او خفقان ته خبر نه دی له مسائل سره او له موضوعات سره علمي چلن نه اساساتي زموږ خو زیاتره د غچلن د موضوعات سره د دې پردای چی پر علم باندې بنای پر سم احساسه باندې بنای سم ریفرنس دې هغه ولري د دې پردای باندې موږ احساسات کیږو په احساسات باندې غواړو یو خبره ثابته کو او احساسات خبره نه ثابته وره بلکې احساسات خبره خرابوي نو زموږ چلن باید علمي سي نه احساساتي او یو بل شی چې ما مخکې یادونه په عواملو کې وکول هغه دلته کوم چې تعلیم او تربیه په کورنۍ کې یو مور چې مثلا تعلیم یافته وي هغه خپل بچی داس تربیه کوي چې هغه چلند به د مسائلو له دغه شان په وړاندې د یو عمل په وړاندې به د داخ سره عمل حتما له هغه چا سره توپیر کوي چې هغه به یو غیر تعلیم یافته شه د تربیه کوي هغه کورنۍ چاپیریال چې هغه سوله ییز دي او ښه ژوندوري پکې کیږي خپګان چې دغه پکې نه وي خوشونت او زړګی پکې نه وي ماشومان به سم ډول تربیه شي هغه به حتما د هغه چلند به اکسل عمل بده یو عمل پولان دی له هغه چا سره توپیر لري چې هغه کورنۍ کې سولیز ژوند نه وي حالت چې دا هغه مننه حکیمه الته خوشونت کی زور دی اته یو بل سره خفګانی نو سالمه تربیه له مور سره بیا پدې کې ډیره همکاري کوي په اني مرکزونو کې د نصاب اصلاح
د مدرسو
نصاب د مدرسو
خوشحاله سیف خان صاحب البته تاسو ډېرې ښې او مهمې خبرې وکړې د نصاب یادونه مو هم
وکړه یو د نصاب په اړه باندې یو یادونه یو واتساپ یو
مهرباني
یو وخت راکړئ د نصاب په اړه یو یادونه زموږ په علمي مرکزونو کې د نصاب په اخلاقیاتو کې خورا ډېر کمې دي د مدرسو په نصاب زه خبر يم او په همتون مم وسته دي نو البته زموږ اخلاقیاتو ته دا ډېره کمه توجه کیږي یعنی هیڅ داسې کتاب د مدرسې له ابتدا څخه تر هغه وخت پورې چې یو سړی د مدرسې څخه وځي د ملاو د عالم په نامه یو کتل پونتون څخه راوځي د اخلاقیاتو په برخه کې موږ یو کتاب چې هغه نه لرو چې دا کتاب زریسکیږي او په دې کې صرف پر اخلاقیاتو باندې بحث کیږي پیغمبر علیه السلام وایي انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا زمار علی رل د دې د پاره دي چې په ټولنه کې هغه سم اخلاق دې دا ترویج کم پرای کم بشپړې کم خلکو ته وروښین نو دا یو څوک چې هغه د پیغمبر پر مسند باندې کښینی او د پیغمبر له اخلاق او له چلن څخه خبر نه یی خپل گاوند سره د یو مسلمان سره له یو نامسلمان سره یو چاته چې دعوت وکړي په ټولنه کې له خلکو سره چې تاسو سره ووسی نو د دې په بیا د نو اصل عمل حتما دا رقم یې د کوم سید ټولنه زمننه
ډیر زه تمنه خوشاله او سید خبرونه بيخي کمی شی به پاتې دي اغلی حفیظ غواړو لتاس هم په یو دقیقه کې وورو چې ستاس په نظر د حل لار څه ده ځوانان څنګه کولای شي د یو بل سره سولې ژوند ولري
امبالي زه باید وایم چې هر څوک دا خپل وجيبه او بنې چې درځان لا کشرانو لپاره د توصيه نصيحت یا هم غوښته د لارښوونه په صورت کې هغه ته دا خبره وخایي چې څنګه باید یو بل وزغمو فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته لیکن په وړاندې صبر کول د ځان په کار کې څنګه به دا چې ځلته کورونه ده که هر مور خپل اولاد دا وروښي چې د ټول خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري مچ دغه ستونزه په تر ډېره حالې که هر استاد هم دغه خپل فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وچې کولای چې د تون خبرګون په وړاندې یا د فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی لیکن کچېره موږ د یوې پوړانې مخالفت لرو نه شو کولای اني او دې لازمي ده لیکن پوړان دې دا نه چې باید دې پوړان دې څو تونو برګونو کوي یا غدې تر جنگ او احساسات پوړان دې احساسات طرف ته ګوزي نو که هر څړې دا خپل وجيب وګڼي چې د ځان نه کشران ته حتی کله ځان نه مشران هم وي د نصيحت لا کولی په تور ورته وایي چې دا صحیح نه ده چې احساسات کوي ته جنگ کوي ته کما حال غد ورکړي مګر دې مقابل کې چې دوه ملګري چې کېږي با تا د پار یو نوې عزت ورکړي تا د پار به یو نوې نور شان دا ورکړي نو زما باندې ټول خلاره د همدارۍ ټول په توصيه او ټول ته د لارښوونې په شکل باندې وو دي شي چې څنګه باید یو بل وزغمو چې کله یو بل وزغمو تدې خبره ده چې موږ ځان با په دې ښه شکل ته د څو شکل باندې مخکې
خوشحال اوسئ سایل صاحب تاسې هم او استاذ خبره او مشوره د غزوانانو لپاره څه ده چې تاسو خبرې اوري د دې لپاره چې هغه یو سولیز ژوند ولري.
هیوان صاحب، زه به د اغلی حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم. هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو. کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټولې مسلې زموږ حل شي. موږ به یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حللارو باندې خبره کړو. زه اکثره وخت د ملګرو سره په همدې باندې تمرکز کوم چې ستونزې، جنجال، جنګ دا حقیقتونه دي. دا به موږ په ژوند کې راځي، ولې موږ تکړه هغه دي چې دغو شیانو سره په داسې ډول چلند وکړي چې همې ژوند کړی، همې نور خلک خوشحاله ساتلي. بعضې وخت کله کله مسله ډېره پیچلې کېږي. په اصطلاح چې که ته یو طرفه چلندونه کوې، فکر کوې چې زه سوله ییز ژوند کوم، دې لپاره مبارزه کوې، او نور مقابل اخ کې ته څه نه وینې، سړی ناهیلی کېږي. ولې زه فکر کوم دا ناهیلیا ناهیلتوب تر کم وخت دی او بالاخره نتیجه لري، خو فقط د دې په فارمول کلاړ شو چې مینه او درنښت هم پاتې وي، نتیجه به بریالۍ وي.
ډیر زیاته مننه خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خپرونې د پای شیبې دي په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري. د خپرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې. له ټولو میلمنو ښاغلي زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدې حافظ او ښاغلي عبدالرقیب سایل څخه ډیره زیاته مننه چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واورېدلو. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.